ټول په دې باندې صلاح شوې دي چې ان د افغانستان ستونزه پرته له خبرو او سیاسي حل نه نشي حل کېدلای. یعنی مطلب دا و چې جګړه د حل لار نه ده. همدغه رقم حکیمی صاحب هم اشاره وکړله او هغه وویل چې د سولې عالي شورا چون د سولې د ملي جرګې لخوا ټاکل شوې ده، دا د یو د حکومت لخوا نه ده، دا د خلکو او ولس لخوا ده. تقریبا 1400 کسانو فیصله کړې وه چې باید دغسې یو جرګه جوړه شي، شورا جوړه شي او د سولې عملیه پر مخ بوزي. نو خبرې ډېرې زیاتې وي دوستانو، که خبرونه نه تعقیب کړئ لطفا په دې برخه کې له موږ سره اوسئ. کولی شئ چې محترمو مېلمنونه تاسې پوښتنې وکړئ او که غواړئ چې خپل لنډ نظر هم ووایئ په همدې ارتباط مهرباني بیا وکړئ تلیفون نه وکړئ وروسته.
بله، در قسمت اول یک سوال باقی مانده بود.
بله، شینواری صاحب پوښتنه کړې وه. سلطان زوی صاحب، د شینواری صاحب خبرې خو مو واورېدلې، هغه لږې پوښتنې جامع وي، که تاسو ورته یا مجاهد صاحب ورته جواب ووایئ مهرباني.
بله، زه فکر کوم چې شینواری صاحب پوښتنه وکړه چې استاد رباني با چانس سره ده او چانس سره پیدا شوه هم یو ښه اثر کیدی. دا بالکل صحیح خبره ده، دا ډېر یو لوی افتخار دی چې یو افغان ته پیدا کیږي، چې یو میسر کیږي، چې د سولې په لاره کې قدم کیږي. په افغانستان کې ډېرو خلکو، ډېرو ګوندونو، د استاد رباني د ګوند په شمول په جنگ کې ډېر لوبي کړي دي. اوس ښه وخت دی چې دا ټول هغه جنګ طلبه او جنګ افروزه ګروپونه او ډلې د سولې لپاره هم لږ یو بل سره رقابت وکړي. د افغانستان په تاریخي ځواندانه کې د سولې او د آرامش او د ښېګڼې په راوستو کې هیڅ څوک رقابت نه دی کړی. د قدرت په اخیستو کې، د جنگ په میدان کې او د منفي رقابتو په میدان کې مونږ ډېر زیات یو بل نه اتل یاستو. زما هیله دا ده چې استاد رباني د دې چانس نه استفاده وکړي. استاد رباني په داسې سن کې دی چې اوس دته غیر له دې نه چې یو افتخار وګټل سي، نور نه پیسې د ده په درد خوري او نه چوکۍ او مقام. رئیس جمهوري هم کړی دی، په پارلمان کې هم پاتې سوی دی، د حزب مشر هم دی، مګر د سولې په راوستو کې دا به ډېر لوی افتخار وي که دی اوسې کړی چې ځان د جنګ طلبو کړیو نه ځان وباسي او د هغوی د تاثیر نه ځان وباسي او واقعا په سولې کې اقدامات وکړي. دا به ډېر لوی افتخار وي. او بل شی به ډېر افتخار د دې شورا افتخار به بل دا دی چې فعلا اوس 2.2 میلیونه ډالر د دې پروسې لپاره تخصیص ورکړ سوی دی. دا شورا کوشش باید وکړي چې نورو حرکتونه ځان بیل کړي، ولې په افغانستان کې همیش په جنگ کې تجارت سوی دی، جنگ کې منفعت لټول سوی دی او د جنگ د ادارې نه فساد پیدا سوی دی. همدغسې چې د افغانستان په اداراتو کې او د جنگ له شوم برکت نه فساد ډېر زیات سوی، کوشش وکړو چې سوله په فساد باندې ککړ نه سي. استاد رباني او د ده ملګري باید کوشش وکړي چې دا سوله او دغه اقدامات چې پیل سوي دي دا په فساد باندې ککړ نه سي، ورنه د افغانستان د خلکو اعتماد که په د سولې په پروسې باندې هم له منځه لاړ، بیا نور ډېر مشکل دی چې هماغه اول عرصه ما وکړي چې د خلکو اذهان د سولې لپاره آماده کړو، تر څو چې خلک په سولې باندې اعتماد ولري او خلک په خپلو زړونو کې او په خپل ضمیر کې ځان سره سوله ونه کړي، سوله په یو وطن کې نشي راتلای. او د دې زمینې د مساعدولو لپاره باید دغه شورا کوشش وکړي ځینې فرهنګي کارونه هم شروع کړي چې خلک او اذهان آماده کړي، د خلکو ضمیرونه آماده کړي او د خلکو اعتماد برته دولت باندې راجلب شي.
تشکر صاحب. مجاهد صاحب، تاسو هم که د شینواري صاحب د خبرو په ارتباط سوال وړه مهرباني.
بله، مهرباني. د شینواري صاحب په ارتباط باندې باید وایم چې هغه خو د ځینې مقدسو مقاماتو نومونه واخیستل. متاسفانه چې د افغانستان کې صورت حال دا نه دی چې افغانان پخپله رضا پخپله خوښه باندې یو چیرته سره راټول سي. په افغانستان کې د 3 هیوادونو عساکر موجود دي او هغوی تقریبا پخپله خوښه باندې کارونه کوي. هغه څوک چې دی ونیسي بیا دي افغانستان رئیس جمهور هم نسي کولی چې هغه د بګرام نه یا د ګونتنامونه را خلاص کړي. ورنه د کرزي صاحب سره په واروار باندې موږ د ګونتنامو د بندیانو خبره یاده کړې چې دا ډیر مهم دی او دا سیاسي شخصیتونه دي، دا باید دلته راسي، مهم رول ادا کوي. په بګرام کې د ځینې بندیانو په ارتباط مخبره کړې ده. نو بنا اند افغانستان د وسلوال د حکومت وسلوال مخالفینو لپاره نه پلخشته جماعت او نه اند د د مزار شریف کې د حضرت علي سپونه باندې کوم مقام د هغه د دې یو ځای کېدلو ځای ګرځي رئیس دلته د افغانستان حکومت چاته تضمین نشي ورته ورکولی. موږ باید یو آزاد فضا ولرو. لومړی باید د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره یو مسؤون یو ځای پیدا کړو چې هغه په سیاسي لحاظ باندې تبارز وکوي. دلته د سولې د عالي شورا په ارتباط باندې یو تعداد وضاحتونه په کار دي. ځینې غټ غټ شخصیتونه لکه سلطان زوی صاحب مخته خبره وکوله د هغوی لپاره هم په بعضې مسایل په ابهام کې دي. د سولې عالي شورا کله چې موږ هلته لاړو شامل سلوب کې لومړی په طرز العمل باندې موږ ډېر وسیع بحثونه وکوله. په طرز العمل کې دوه نقطې د سولې د عالي شورا دپاره وي. یو ریکنسلیشن سي د سولې خبره ده د وسلوال مخالفینو سره مصالحت مسله ده. او یو ری انټیګریشن چې د جلب مجدد او ادغام مجدد خبره د دې په خلاف باندې موږ شدید مخالفت وکړو او حتی له ټول طرز العمل نه مدا کلمه ایستلې ده. موږ په هیڅ قیمت باندې نه غواړو چې د طالبانو اسلامي تحریک د کمزوری سي یا د تقسیم سي یا د تجزیه سي. موږ غواړو چې هغه د یو قیادت په حیث باندې یو تحریک په حیث باندې د یو سیاسي حرکت په شکل باندې هغه د سولې میدان ته راسي او د افغانستان د دولت سره مذاکرات وکوي. هم چنان د بین الملل ټولنې سره په تفاهم کې وي څو چې د افغانستان خپلواکي ازادي استقلال او د افغانستان کې اسلامي حکومت لپاره په بشپړ توګه باندې لاره اواره سي. دوهمه مسله چې د دې شورا لپاره د بودیجې مسله ده. اوس څو میلیونه ډالر چې سلطان زوی صابیات کو دا حقیقت نه لري. ټول بودیجه د سولې د عالی شورا 2.8 میلیونه ډالر ده چې هغه فقط د دې اداري مصارفو لپاره ده او د هغو ځایونو لپاره چې د نسي یو تعداد سفرونو لپاره ټاکل شوی ده. ډیره محدوده بودیجه لري او هغه هم د افغانستان د دولت د وزارت مالی په چوکاټ کې دنې لیده. دا نه د خارجي هیوادونو بودیجه ده او نو دی یو بل هیواد بودیجه ده. ډیر محدوده بودیجه ده. البته یو تعداد هیوادونه چې دلته کار کوي په نام د پی آر ټی باندې یا نور باندې 100 میلیونه 200 300 میلیونه ډالر بودیجه د مختلف وزارتونو په واکه ورته ورکړي ده. هم دی هغه ادغام مجدد مسله چې په خوندې پیل کړي ولا موږ له دې سره مخالفت وکړو. په یو غولارو باندې د بل چپلار باندې مصرفي موږ دغه سره هیڅ سروکار نه لرو. بنان دي د سولې عالی شورا یوازې 2.8 میلیونه ډالر ټوله بودیجه لري او هغه هم تر اوسه پورې په قرضونو باندې را روان دي. په اوسو وختونو کې اله دي وزارت مالیه له خوا تثبیت شوې ده او هم چنان موږ د ادغام مجدد یا د طالبانو د کمزوري کولو یا د تجزیه لپاره قطعا کار نه کوو. موږ غواړو چې د تل لپاره جګړه پایته ورسیږي. هغه کومکونه چې خارجان کوي په میلیاردو ډالر هغه باید په جنگ باندې مصرف نسی. هغه باید د افغانستان په آبادولو باندې مصرف سي. دغه کومکونه باید نظامی نه وي. دغه کومکونه باید اقتصادي وي. که په اقتصادي لحاظ باندې افغانستان په پخو باندې ودرېږي په سیاسي لحاظ باندې خپلواک وي دا د بین المللي ټولنې په ګټه باندې هم ده د سیمې هیوادونو په ګټه باندې هم ده او افغانستان باندې ملګرو ملتونو یو فعال با مسؤلیت غړی وګرځي.
تشکر سر.
بله
سلطان زوی ما یو تاسیپ کار دل کچا خارغلی مجاهد ما په خبرو باندې صحیح پونسو. ما ول د سولې د پروسې لپاره نه د شورا لپاره. ما ول د سولې د پروسې لپاره اوس 2 میلیون ډالر تخصیص شوی دي چې مختلفو برخو کې مصرفیږي. د شورا تشکیل ډیر ابتدایي تشکیل دی او مقصد مې د سولې ټوله پروسه ده. ما په خبرو باندې پونسو.
ترجمه حکیمی صاحب شما چیز گفتنی دارین یا بریم پیش شنوندای عزیز ما که چند تلفن به حال منتظر است؟ قبل از اینکه تلفن ها را جواب بدیم امین در مورد با طالع بودن یک انسان یک فکایی و یک چیز در ترکیه بسیار زیاد رواج داره او را به افغانان بگویم که نام خبر شوند که در مورد آدمای با طالع شما از استاد ربانی صحبت کردین. یعنی در مجموع منظور ما استاد ربانی نیست. یعنی کسایی که بسیار با طالع باشن اوها میگن این مثل پشک واریست خیر سر چار پا مفته. یعنی از منزل بالا آدم بفته انسان بفته که ترق دست بالای سر میمونه جای با جای میمور آدم نه منتهی پشک که اثر درخت یا اثر در منزلان بفته طرف در سر چای پای مفته. با این ترکا میگن که حالا مثلا یک نفر لاتری یا یک از یک چیز نجا میگه حالا تو پیشک وریزدی در سر چار افته باز سر چار پای افتادیم. به هر حال یعنی یک چیز نوم از ترکیه یاد گرفتیم. خب هم از دوستای ما ماست که در افغانستان بسیار خدمات میکنم. حکیمی صاحب شما چیز گفتنی دارین یا بریم پشت شنونده صاحب؟
به اجازه تان کوتاه گپ میزنم. اول خو مثال تان خو خیر مثال زیاد سرش تبصره نمیکنیم. منتها به ارتباط شنواری صاحب که گفتن با تو اگه یه حکایت از یک طنز بوده باشه من فکر میکنم توصیه ما است به این دوست که هیچگاه نیت حذف کسی را نداشته باشه. اگر در نهاد و نیت ما حذف می بود با وجود کشورهای که در افغانستان هستند، قوای ناتو هستند، اردوی ملی و قوای داخلی امنیتی افغانستان، ما هیچگاه مسئله صلح مطرح نمی کردیم، مسئله حذف مطرح می کردیم. می بینین که ما با تمام مشکلاتی که امروز فرا روی افغانستان است و با تمام جنجال هایی که در چهار طرف خود داریم قدم برداشتیم که صلح به وجود بیاریم. از او خاطر خوب است که هر کدام ما به نیت حذف نداشته باشیم. آقای ربانی به عنوان یک کسی که آل دیگر بسیار مویسفید شده و راستی خوب است که اگر در رأس یک اداره قرار میگیره که برای صلح کار میکنه، معلوم دار هم برای خودش جای مباهات و افتخار خواهد بود و هم برای افغانستان. و ما هم خوش باشیم که انمی کسایی که جوانی های خود و میان سالی های خود در جنگ و مجادله تیر کردن و آل میاین برای صلح فکر میکنن و کار میکنن، ما باید از این استقبال کنیم.
بله، یک شنونده داریم، بگیریم. شنوندیز بفرمایید. شنوندیز بله بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زما غاوری
او مهربانی
تا ز اول ټول ته سلامونه وایم ملمنو ته او څوک چې ازادي راډیو او ټول ته زما سلامونه ونې کړي.
وعلیکم السلام.
زما نظر دار چې اول خو زه د ټونو کلونو کې د افغانستان په دغه دوره کې چې کرزی صاحب راغلی ده، په دې نور کلو کې زه د کرزی صاحب له خولې نه دا خبرې اورم او دا خبرې هر وخت کېږي چې سوله وکړو، مذاکرات وسي، د امن جرګې تېرې شوې، د امن په جرګو کې تاسو ولیدلې چې ټولې ناکامې تجربې وي، هېڅ ګټه یې ونه کړه. هغه په دې معنا چې نیت دلته پاک نه ده، دلته هغه طرف ښه پاک نیت نه لري، خصوصا دولت. زما وسم د کرزی صاحب په دغه اړوند باندې چې کومه د سولې عالي شورا ته کوم اشخاص نومولي دي په دې باندې ځینې وکلرم، هغه په دې معنا باندې چې دغه خلک دي چې د افغانستان په دغه تیرو کلونو کې دغه سپاکه کومه تاریخچه نه لرله چې د افغانستان خلک باور پرې وکړي.
باور جانه اهو به وبخې یو څه تفاهم ونشي. کرزی صاحب خدا لکه چې نه دي ټاکلی، دا خدا د سولې ملي جرګې هغه شپاړسونه نمائندگان چې راغلي وو په هغه کې دغه سولې عالی شورا په هغه حساب باندې را جوړه شوې ده. د سره دسته باندې څه فکر کوي؟
ما خپل سترګو باندې مستقیما دغه زړه جرګه مګه ولیدل. اصلا دغه انتخابي نه و، په انتصابي ډول منځ رباني صاحب وړاندې شوی د کرزی صاحب لخوا نه زیاته دغه مشخص مستند کسان لرم چې هغلته د لویې جرګې ته تلیفون ورته وسو چې ورور نور دلته ځان د کاندیدۍ له خاطره چې هغه غوښتل د رباني په مقابل کې ځان کاندید کې ودرېږي، هغه یې پرې نه کړو چې ځان کاندید کې. مستقیما د کرزی صاحب لخوا نه دا ټاکل شوی څو ورځې مخکې دی نه چې جرګه جوړه شي. پراسه جمهوري کې د استاد سیاف صاحب او د دوی په مشوره باندې رباني صاحب ورته وړاندې شوی او هغه بیا تاکه او رباني صاحب خپل باندې تاسو خبرې چې هغه څوک ده چې د افغانستان په دیتور کلونو کې طالبانو سره شکاره دی وکه
او سروره باوره سید خلق وای چې ګوره یو څوک چې تاسو سره په جګړه کې اخته یې امغه سولم کولای شي، خو سید جګړه وکړلې جنگونه او شل ستړي شل ټول کارونه وکړل اوس راځي دې لپاره وروره نور بس ته بس راځي چې سول وکړو. نو په دې کې څه مشکل دی؟ یعنی تاسو فکر نه کوئ چې دوی ټول خلق سول ته راضي شي په سول باندې صلاح شي دي چې پرتر سول بل لار نشته؟
ایسو زه پوه شوم د څه د چوینه پوینه باندې نه منځل کیږي. دا خبره به دقیقاً زه منمه. خبره دا ده چې خصوصا رباني صاحب او سره د ملګری مجاهد صاحب چې د طالبانو غړی او په ملګری ملتونو کې دوی دواړو ته ځ چیلنج جوړ کوم چې کچیرته د موږ او تاسو د انانوي شکل په نظر کې ونی سول کله چې د دوو قومونو یا د دوو کلیو ترمنځ جګړه کیږي، بیا درېمګړي راځي د دوی ترمنځ هغه جوړه کوي. خو خصوصا سره مجاهد صاحب هم سره ملګری سي چې طالبانو په خوانه غړی او په ملګری ملتونو کې لار دي چې مندو په پکتیکا او او په خوست او په پکتیا کې د طالبانو ته صادر دی ورسره واچي په مغه سنگر کې یا په مغه ځای کې چې دوی جنگي ګرازي دي کې غو سره د کین یا د دوی هغه سیاسي ادرسونه پیدا کې هغه ته ورسره خبري وکي هم دا اوس د دې کومه ډله چې پاکستان ته تللې هغه ته د لاسره ولنه وکي دوه نفر د طالبانو د راوخي چې دوی سره کې نسی
خبره هم صادر نه حل کیږي وروره ساده خبره نه دلته څلور څلوېخ مملکتونه ناست دي هلته ګاونډیان دي نو دا صادر خبره نه ده چې وځي کې ساړی صادر وغوړي ورور راځه بسم الله الله اکبر خبره ختمه شوه خو نورې خبرې دي کنه دا سیمه ییز مشکلات هم په نظر کې ونیسه نړیوال
بله خب نظر شنونده عزیز هم محترم است یک شنونده دیگر هم بگیریم بله شنونده عزیز بفرمایید
سلام علیکم علیکم
السلام وعلیکم السلام
زګروال متقاعد پیلوټ تاسو ته او تاسو ملګری او ټول اوریدونکو ته خپل سلام
او وعلیکم
السلام زګروال صاحب د ماده سلطان زوی صاحب نادغه یو دې پښتنه نظر غونډه دی خو زه خدای شو هم چې دا طالبان نه خی په رسمیت باندې و پیژندل شي ځای د ورته مایان شي یا د نیم افغانستان ورکا پس لوګو نه دې درګه ورسو وکا او یو کني وی ما مخته په مصايبه کې دا څه عرض کړای و چې خپل د امریکا رئیس جمهور د جرمنه فرانسه د ټول رئیس جمهوران د چيني او بن لادن او مولوی صاحب عمر د دې سده چيني چې په ټوله دنیا کې سول راشي او خیر او خیرات او امنیت برقرار وي چې چاوده نه نوي
کورده ودان ساسه نظر مو ودل شو
بله بله شنو اندازي بله بفهم
الو سلام علیکم
و علیکم السلام
دلارام سه سلام شي
منو احترامات آقای زیرت نظر محترم علو کوزه صاحب افغان ول المنوت وړاندې کوم محترم علو کوزه صاحب زده مجاهد صاحب څخه یو مختصر سوال لرم
مهرباني
مجاهد صاحب وایي د طالبانو په دور کې امن مو هیڅ شی نه و قرار قرار و هغه زموږ په یاد دي پاجرو کې ما امن و خلک باندې کپراته و وزي پراته و ډوډۍ نه و یو خوراک ډوډۍ په یو لک روپۍ و هغه موږ ورسره منو مګر د هغوی ورځې چې دوی په جنګ اخته و نصرالله بابر راوستل تر هغه ساعته چې امریکایانل په شمالي کې جنګ و د خلکو باغونه اره کېدل د خلکو کورونه سوځل کېدل خلک وژل کېدل چې دا دوی راغله دوی ولاړله خپلو ځایو ته چې اچاره استونه دوه ورځې څنګه ښه نه ستله مګر رباني आवाज نه افغان دی چې دا اول ورځ په جنگ کې ولاد دی تر هغه ساعت تر دا اوسه ولاد دی ځان یې مرتور کړو د ګلبجین توغم دی چې سر ټینګ کړو یعنی د دورن د خط د خط څخه ما څخه ته ته را څخه دی دا غدا څخه شاهي ذات پر کابل مشتل و دا غته کړې ته د کړو دا ځای څوک نه دی و د ته خلک وته نه شي هغه ساعته وته نه شي چې نن په باجور کې پټ ناشې ساجه د توجه سره ډیره مننه
نام ساسه نظر اوسه ساسه تلیفون نمبر نه یو بل
تلیفون السلام علیکم
و علیکم السلام
له کوزای صاحب تا و درس نظر ته منو سلام نه وایم
و علیکم مولوی صاحب سلام شه مهرباني
خیر دې مو خلیل من سلامت ما له مجاهد صاحب له سلطان زي صاحب دا سوال د سین مجاهد صاحب څنګه کتابي حاضر په علمي لحاظ باندې چې بلدان متجاوزین سره ایا سول استاپ کتاب په آیات باندې سره کنه سیاو او بل تی په زور غلی په زور باندې بده کچیر دی د غي ماتي هو دې او کمات نه طالبان خو نه دي ما طالبان خو د سول ناري نه وي د جوړ او کچیر دا څوک ماتي نو هغه بیا د بل طرف شرطونه مني او که شرطونه نه مني او جنگ کوي نو بیا دې کوي کستړي ماتي نو بیا دې او سول خو له دوه متجاوزین سره کتاب او حرام بلل دي نشي کېدلی وروبه او عسل وزار نشي سرګړېدلی
مولوی صاحب تشکر د پختو نه مجاهد صاحب دا د لا بل خوشحالي و دا دې ته څنګه ځواب وایي
بله بسم الله الرحمن الرحیم حضرت عمر رضی الله تعالی په مجلس کې یو چا سخت خبرې وکولې تنقیدی
بله
یو چا کوشش وکاو چې د امیرالمؤمنین د یو خلیفہ د تاسیس په وړاندې کې دومره تیز تیز خبرې کوي د په مقابل کې د سړی ته تهدید وکاو وای پریږده چې وای آزاد خبرې وکوي ک دی آزاد ونه غیږي په دې کې خیر نه سره او که زه د دې خبرې ونه روم په ما کې خیر نه سره آزادی دی بیان د اسلامي د اسلامي تعلیمات په چوکاټ کې ډیر زیات احترام لري زه د ټولو ورونو ملګرو د نظریاتو ته خپل احترام لرم رښتیا هغه امن چې طالبان په خپل وخت کې راوړی و تر اوسه پورې نمونه نشي لیدل کېدلی سره لې چې ډیر زیات قیودات ور باندې او مشکلات پی باندې ولو خو بیا لغو ټول قیودات او مشکلات سره سره په افغانستان کې هغه سي امن و چې د افغانستان تاریخ به نه په خاک ثابت کې نه و ثابت کړی لري شاید په دې کې بم د دې لپاره مشکل وي کنه نه د دلارام څخه خپل نظر ده چې د یو خلاف پندلري او پاتې سو د ورسنی ورو په ارتباط باندې وایم موږ د تل لپاره چې خپل نظریات وړاندې کوو هغه باید د اسلام په چوکاټ کې د مینې وي. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. هر څه د نبی علیه السلام حکومت تګلاره موږ ته پرېښې ده، که د سیاست په ډګر کې ده، که د اقتصاد په ډګر کې ده، که د عباداتو ده، که د معاملاتو ده، هغه ډېر یو روښانه دلیل ده. د سولې په ارتباط باندې اولین خو خپله باندې د طالبانو د اسلامي تحریک دریځ دا ده چې هغه وایي موږ اصلا د افغانستان د حکومت سره خبرې نه کوو، موږ غواړو چې د امریکانو سره مستقیما خبرې وکړو. د دوی دا خبرې اصلا د طالبانو د اسلامي تحریک د قیادت پالیسي په خلاف باندې خبرې دي. له بلې خوا وایي چې د سولې په ارتباط باندې چې اسلام کوم رسم واضح او ځلانده او ښکاره طرز العمل لري بل هیڅوک هم نه لري. نبی علیه صلی الله علیه وسلم لومړی سوله چې وکوله په مدینه منوره کې میثاق مدینه رامنځته کړو د یهودو سره وکنه، او یو په شپیتو مادو کې یو داسې لیکلی قانون اساسي رامنځته کړو چې په دنیا کې له دې نه مخکې داسې یو مدون قانون اساسي هیڅ وجود نه درلود لکه دې سره وړاندې کړی ده. او په هغه کې هم یهود شامل وو، هم شاوخوا عربي قبایل شامل وو، هم مسلمانان شامل وو، او د دغو هدف دا و چې اسلامي ټولنې ته نجات ورکړي، څنګه دا منطقه په سوله باندې واوړي او د سولې په آبادی باندې شروع شي. دوم کار چې کړی دی بیا یې د نورو کافرانو سره کړی، د مشرکینو سره په حدیبه کې، په حدیبه کې په داسې حالاتو کې د مشرکینو سره صلح وکوله چې هغه شرایط د مسلمانانو په ارتباط باندې ډیر ټیټ او تقریبا د ذلت اور شرایط وو چې د مشرکینو لاس بالا او پیوندې. څورلس صحابه په دې کې مخالف وو، حضرت رسول نبی علیه صلی الله السلام ویل چې زه دا اصول حکم د دې په خاطر باندې چې په منطقه کې غټ قوت دغه ده، که د دې لاسنیوی اوسي د جنگ د میدان نه موږ به وکولای شو چې د اسلام پیغام دنیا ته ورسوو. په دې کې شک نشته که موږ بین المللي ټولنې ته وګورو، نن دنیا یو کلی ګرځېدلی ده. امریکا یو قوت ده، غربي ټولنه د امریکا تر قیادت لاندې یو بل قوت ده. دا قوت تسلیمول نه، دا به د هغه اسلامي بصیرت نه لري خبره وي. صلح د تل لپاره په قرآن کې، قرآن کریم کې چې راغلی ده، هغه د کافر په مقابل کې ده، او دا وایي چې د کافر سره صلح حرام. و ان جنحوا للسلم فاجنح لها، که چیرته دا خلق د سولې لپاره تا ته وزر کته کې نو ته صلح سره وکوه او توکل په الله باندې وکوه او په مؤمنانو باندې اعتماد وکوه. صلح په قرآن کریم کې لټولو نه زیاته څړل شوې ده، او د کافر په مقابل کې څړل شوې ده، او د اسلامي ګټو په خاطر باندې. که نن موږ په افغانستان کې واقعیتونه ومنو، دا واقعیتونه دي چې امریکا او غربي ټولنه په دنیا باندې په بین المللي لحاظ باندې یو حاوی ټولنه ده، که چیرته د هغوی سره برابر باندې خبرې ونیسي، د مشترکو منافعو په چوکاټ کې له هغوی سره خبرې ونیسي، د خپلې ازادي په ساتلو، د خپلې خپلواکۍ په ساتلو، د خپل اسلامي حکومت په ساتلو په شرط باندې سره سره، موږ نشو کولای چې په افغانستان کې امنیت راولو. هم چنان د بین المللي ټولنې لپاره پکار دی چې هغه واقعیتونه ومني چې د طالبانو اسلامي تحریک چې واته کاله نه کاله کوم مقاومت کړی ده، او هغه مقاومت دی ورځ په ورځ باندې قوي کیږي، ضعیف شوی نه ده. هغوی هم باید د جګړې نه لاس واخلي او دغه قوت په رسمیت باندې وپیژني او له هغو سره خبرې وکړي. په دې شکل باندې موږ به کولای شو چې افغانستان آزاد، خپلواکه او ښیرازه او هوسا افغانستان جوړ کړو، او د افغان لپاره د همدغو بین ملي طاقتونو په مرسته باندې، اقتصادي مرسته باندې، سیاسي مرسته باندې، موږ د منطقې په هیوادونو کې څرګند رول ولرو، هم په بین المللي ټولنه کې څرګند رول ولرو. دغه موږ لاره
کور دی ودان سه مجاهد سه کور دی ودان.
خب سلطان جو سه بهرال سلا کلگی میخوایم تا امی مشکلات که صحیح تثبیت نشه کدام موضوع را حل بکنن، هم یک مشکل هم دست. حالا مسئله همسایه ها از پاکستان هم آقف شکلی میفهمن، منطقه ایران هم در این روزه و حتی تانکرا را اونجا استاد کدل، میگن که اگر در زمستانی تانکرا نرسه مردم بیخی در بدر میشن از خاطر مشکلات زمستان و خونکی و ترگپا. از او خاطر ایران هم در اینجا اگر رول های دار، اگر ایران هم اگر جدی همکاری نکنه این سال در افغانستان، و نظر شما ممکن است نیست ایران یک کمه که سرش تبصره کنین بد نمیشه سه؟
بله، موضوع ایران موضوع جدید نیست، با افغانستان قرنها ستاست، حداقل 2000 سال است که ایران قبل از اینکه به نام ایران یاد شد منعیسه یک مملکتی که به نام فارس یاد میشد، و قبل از او از زمان خامنشی ها و تا پیش از او مشکلات رقابت های و همچشمی های و متاسفانه عدم تفاهمات وجود داشته که حتی اونا گاه گاه افغانستان هم نیست مردم همتای خود نمیدانن، حتی افغانها را مردم از خود که پایین تر تلقی کردن در بعض اوقات در رژیم های سیاسی معین ایرانی. این بکلی یک موضوع واضح بوده، و حتی فرهنگ ما را و تاریخ ما را قبول نکردن. این مشکلات ایران قبل از جمهوری اسلامی هم در افغانستان با افغان ها و یا مردمی که فعلا به نام افغانستان در اینجا زندگی میکنیم با ما داشتن. آریانای کبیر یک موضوع واضح است که تا آریانا را قبول ندارن و میگن که آریانا مهد آریانا ایران است و سید جمال الدین افغانی را میگن ایرانی است یا فرض میکنیم. موضوعات مختلف دیگه، این موضوع موضوعات که یک عقده فرهنگی که به شکل جدیدش حال فعلا ارائه میشه در گروگانگیری و باجگیری سیاسی. امروز 2500 تانکر که مربوط افغان هاست او ترانزیت تیر می شد از ایران، ایرا اینا گروگان گرفتن و حتی نفتش تخلیه کردن در خاک خود در ذخیرگاه های خود. ای به کلی با هیچ نرم بین المللی و نرم همسایگی و همزیستی مسالمت آمیز و مخصوصا اخوت اسلامی هیچ برابر نمه. و حتی ای گفته شده در علاقات مختلف ایران و علاقات مربوطشان در افغانستان که تا زمانی که پارلمان افغانستان افتتاح نشه ما این کار ادامه خواهد دادیم. اونا چوکی هایی را که به دست آوردن در پارلمان افغانستان اونا را میخواهد که حفظ بکنه. چپاوله که در انتخابات صورت گرفت، من میخواستم پیشتر هم به یک موضوع اشاره بکنم که ما از بوقلمون بودن سیاسی باید برایم. منیسه یک دولت گاهی میریم پناه میبریم به جرگه های عنانوی به شکلی که تمام نرم های ململی را زیر پای مگذاریم و گاهی آنقدر فریفته و غرق تبختر و مباهات نرم های غربی میشیم که کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی در تمرد از قوانین افغانستان تایید و تبریکی سفارت ها و علقه های یوناما و دیگه غربی ها را قبول میکنن. مالمدار این حالت که میبینه ایران مالمدار امی زورگویی را ادامه میته و اونا 62 شوکی در پارلمان افغانستان به دست آوردن و میخوان از امی یک آله فشار در این زمستان سرد، در آغاز برفباری زمستان، در آغاز سردی در سرزمین فقیر و جنگ زده اینا این کار را که میکنن. شما میتونین قیاس بکنین که اخوت اسلامی در کجا قرار داره و این
سلطان زوشم همین جه موضوع دیگر را ملاحظه بکنیم که مخصوصا ما در مقابل مهاجرین و کسایی که قاچاقی به کار میرن بسیار بی‌رحمانه برخوردهای میشه. ما منعیس جورنالیست اینطور الفاظ استفاده نمیکنیم، منتها در دست ما اسناد هست که ویدیوهای هست که اونا من باعث دلیل و ثبوت تگپا میشه. یکی از نفرایی که دوی جرفته میگن که ما کت برادرم که تیر شدم از سرحد، اونا میگه سر ما فایر کردن، برادرم از رانش گلوله خورد، میگه رو زده زده کشتن. مثلا میگه سابق به ما میگفتن که ما کل افغان ها میگن از اول مای حمل شروع میکنن به قاچاق برن در ایران کار بکنن ترگپا، اول میگفتن که به گفته خود ایرانیا ایست میگفتن، حال میگه ایست میست نمیگن، میزنن میگه که اون میکشن ترگپا. حال تا هیئت بی رحمی و قسیل قلب وی و گپا هست و اسناد هم هست و سند هم هست و باز او ادعا کردن و نفرها گفتن که ما که شکایت کردیم گفتن این والی صاحبا اینا کلشان اگر 10,000 افغانی از افغانستان ماش میگیره 50,000 از ایران ماش میگیره، از او خاطر این مرده ها که میاد است جمیره گور میکنه. تا گپا باز ما حتی با آقای آزاد این مسائل صحبت کردیم، اونا مسئله پیسر رد کردن، منتها این حقیقت تایید کردن که مرده های افغانستان میاد. باز ما ویدیو را در وبسایت خود ماندیم، در گوشیش در گوشی علنیش هم ماندیم که باشتین خود بسیار زننده سب وارا اتوپیسی میکنن وحشتناک است و پاره میکنن. از او خاطر ای حکومت ما ای استاد صاحب ربانی که خط ایران بسیار خوب است و دیگرا یا کلشان در این موضوع یک قسم زبانشان کوتا واری هستک. در این مورد هم اگر این قسمی کت پاکستان هم یک قسم تر زبان ما کوتا باشه و کت ایران هم کوتا باشه و ای خو... یعنی بسیار کمیسیون فوق‌العاده خوب سلام اینجا شوه خوب بازی خود نمیشه به نفع افغانستانی. در این مورد تفسیری شما چی است؟
اگه باید داشته باشین ولسی دیگه افغانستان یک وزیر خارجه را به میخاطر سلب اعتماد کرد، اما متاسفانه برخورد ضعیف دولت افغانستان و باجگیری را که ایران رایج ساخته در افغانستان وزارت ترتیب کرده که حتی علقه های سیاسی داخلی افغانستان وسیله فشار بالای دولت افغانستان میگرده، چی خواسته که خود دولت ایران ما فکر کنیم. ایرانیا در این 10 سال اخیر من تاسف میکنم با حال غربیا که اینجا آمدن و بسیار مضحکانه و احمقانه پول مصرف کردن بدون از اینکه بتانیم افغانستان دوستان به پایش استاد بکنیم. امروز ایران بزرگترین برنده است در این جنگ. ایران از دیدگاه سیاسی به نظر ما از دیدگاه فرهنگی و از دیدگاه استخباراتی در افغانستان آنقدر عمیق اثر کرده که بسیار اثرات شوم از این در سالهای مدید هویدا خواهد بود و من فکر میکنم که این از برخورد ضعیف دولت افغانستان و مردم افغانستان القهایی که خود بیرونی ها مفروشن.
تشکر سلطان زیسه. همینجا حق جواب به آقای حکیمی صاحب بتیم که برای اینکه انتقاداتی که وارد است مخصوصا یک دلیل عمده است که چند وقت هیئت عالی رتبه افغانستان رفت و گفتن صبا بخیر طلا به افغانستان میایم، مگر این تقریبا در روز دو هفته چش برعکس از او شد. در این مورد آل حکومت چی یک موقف گیری میکنه که کتیران چیکونه صاحب چی میکنین؟ یعنی
اول خدمت تان عرض کنم به ارتباط صحبت های سلطان زوی صاحب، میخواییم بگویم که امون ضرب المثل وطنی ما و شماست که روغن زرد زیر آش نمیمانه. اونا اگر سید جمال الدین هم ایرانی گفته باشن او را ایرانی جور کرده نمیتونن. مهم است که افغانستان، اندیشمندان افغانستان، نویسندگان افغانستان، فرهنگیان افغانستان چقدر فکر تولید میکنن، چقدر برای خودشان، برای مملکتشان، نهادهای سیاسی ما چقدر معتقد به می آب و خاک هستن و برای ازو کار میکنن که تا کسی دیگه او را تصاحب نتونه. اما به ارتباط توقف تانکرهای تیل، بله ما متاسف هستیم از برخوردی که صورت گرفته و او تیلا نه برای نیروهای ائتلاف است و حتی نه برای مصرف اردوی ملی است. او تیل است که از عراق آمده تا ترانزیت شده باید به افغانستان بیاید و استفاده ملکی داره. ایران به علارغم از یکی معاون اول رئیس جمهور ایران تشریف بردن توقعی بود که باید حل میکردن، نشد، این کار انجام نشد. حال تلاش های دیپلماتیک جریان داره که مسئله را به نحو حل کنه، اما مسئله ایست که مدارای بیش از حد افغانستان هم ممکن است یک روزی به نقطه پایان نزدیک شوه. به هر حال افغانستان صاحب یک حکومت مشروع و منتخب ملی است و استقلال و حاکمیت ملی داره و منافع و مزار خود میسنجه. ممکن است که اگر کشور جمهوری اسلامی ایران به این برخورد و به این معامله ادامه بده، در اون صورت حکومت افغانستان اتخاذ موقف خواهد کرد.
بله حکیمی صاحب، فقط یه خبر را یادش رو پامده ارتباط شد ایران در مداخله و پر ارتباط در طالبان پا وقت که دیپلوماتان پا مزار که وجلیو بیانو ایران ولی مانوری کولی در سرحد سر در هرات او د افغانستان د ایران د پولیس سره، نو یو طالب بلته ناستو او ټوپک ور سره او د سی ان ان نماینده ورغه چې ته څنګه دلته ناستې د سره ول زده سرحد ساتم، نو هغه خلک ورته ویل چې هلته ایرانیان دغه د رانږدې شوي دي 12,000 قواوې دغه، نو ویل ده د خپل ټوپک نه پوهیم چې مرمۍ پکې وه او که نه ویل اخوا دوی خواکه ویل موږ دلته سې ویل خیرات ته ناست یو. نو خبره دا وه چې په هغه وخت کې دا اراده د خلکو داسې وه، ملت او د ولس اراده وه، ایران ترې ډارېده، حتی هېڅ عمل یې ونه کړ. خلکو سره نن دا ده چې د حکومت سیاسي اراده کمزورې ده. اصلا اول تاسې کولای شئ چې د دوی واردات بند کړئ. دوی ستاسې مثال یعنې د افغانانو حق تیل ملکیت د هلته غیر غیر قانوني ډول ټانکرونه ودرولي دي، تیل خالی کړی دي. تاسو کولای شئ چې دا اوس نن بازارونو کې وګورئ، 80% وارداتي مال د ایران راځي، تعمیراتي مواد دي، نور مسائل دي. دا په ودروي دوی خپل مجبوریږي او بل دلته چې وخت تل د ناتو قوی پرتی دي. کولای شئ چې د ناتو یو دوړ ځای خو ته وکی ایران خپل ډاریږي، مګر دلته چې هغه پویږي چې افغانان دا دغه نه کوي، یعنی ان دومره جرأت پکې نشته. نو دغه سي یعنی او بل فیل او بل مثل عمل کوي ورته وخدل شي.
خب مردم خب بسیار ساده فکر میکنن، گرچه محترم آقای کرزایی رو تشریح کردن، اگر اتر مثلا به سوی ریاست جمهوری نقطه از ایران پیسه بگیرن خود به خود دلیلش واضح میشن که اینا پیسه گرفتن یا نمیتونن که ایران تر قد بالا گپ بزنن. یه یک مشکل است، چرا نقطه کارا میشه سوی جایچه؟
با اجازه شما آقای نظر، هر کشوری میتونه در داخل خودش هر گونه مانوری داشته باشه، از اون مانوری که آقای الکوزه یاد کردن که ایرانیا در سرحدات خود در داخل خاک خود داشتن در وقت و زمان. خب یک مسئله مربوط به خودشان بود و مربوط به گذشته است. در ارتباط ای که افغانستان یک کشوری است که معمولاً و و متاسفانه بیشتر ما یک کشور مصرفی هستیم و باید همه چیز وارد شود، تنها از ایران نیست، از چین، از پاکستان، از جاهای مختلف. خب البته درست است که افغانستان زراعتش، مالداریش و فابریکایش رو به رکود بوده و بازسازی نشده و درست نشده، اینا یک بحثی علیه است، اما در مجموع نیازمندی های ایران و افغانستان فکر میکنم که یک نیازمندی های متقابل
بود. حکیمی سیم بخیر خوانم در دستش خبر بنده،
اگر ایران ها دوام میتن.
بله حکیمی سیم در مالی چارو در وزارت غویاندو ویلی چه در تیل و تنکرون در افغانستان پر اقتصاد تاثیر نلری، په دې ارتباط تاسو ګوره دولت موقف یو شایده بیا د وزارت څنګه تاثیر نلري، هلته خلک وایي چې تیل او یا افغانیو ته یو لیتر
مردم روزانه 500 هزار نقص میکنن، نیم میلیون دلار
افغانی په میلیون خساره رسیږي، دا په اقتصاد څنګه تاثیر نکوي؟ دا خبر هم داسي یو قسمه وایي خبره
ده. نهادهای مرتبط اقتصادی و تجارت در افغانستان به این ارتباط بیکار نیستن، یقینا شما هم زیاد مردم وارخطا نکنین. فکر میکنم که مشکل تیل اگر او تانکرها را ایرانی ها همچنان توقف بتن و اعلان نکنن، مشکل تیل انشالله حل میشه و زودی. فکر میکنم که ما و شما به زیاد مردم وارخطا نسازیم بهتر است.
تشکر
استاد. دیگه از گناه را سر ما پرتین خوب هر حال.
چیزی
که خب سلطان زوی بفهمه.
سلطان زوی میخوام عرض بکنم. من فکر میکنم که ضرور نیست که ما مردم بر خطا بسازیم آقای حکیمی یا نسازیم. نو وقتی که قیمت نفت از 40 افغانی و 35 افغانی به 70 افغانی میرسه، این خودش صحبت میکنه. من فکر میکنم که ما مردم باید راهنمایی نادرست نکنیم. حکومت افغانستان زمانی که ذوب اقتصادی جهانی آغاز شد و بحران اقتصادی جهانی آغاز شد، وزیر مالی افغانستان میگه که این بالای افغانستان هیچ اثر نداره و به یک پروگرام تلویزیونی آقای یک دو آقا بودن که یکیش وزیر مالی بود یکیش رئیس آیسا، و من تلفن کردم برشان گفتم شما با کدام جرأت می گپ میزنید که بالای اقتصاد افغانستان تو اثر نداره؟
خب به هر حال
2500 تانکر متوقف شده، چطور اثر نداره سر حیات مردم؟
بله خب وقت ما کم مانده، این مسئله سفر جو بایدن هم یکم که از نظر بگذرانیم که آمدن از او یعنی تغییر سیاست آمریکا را در قبال حکومت افغانستان، یا بین از این دو نفر با آقای کرزی مناسبات چندان خوب نبود، حال معلوم میشه که مناسبات خوب شده، یک علامت مثبت است. چطور است آقای سلطان زوی صاحب؟ باز به نوبت اگر یک تبصره کنین سر از این موضوع که چی علامت است؟
مجموعه در نړیوال ملاقات
در بله این روزا بسیار ترافیک.
بله برای ما بسیار دلچسب بود امی دید و بازدید آقای کرزی و معاون رئیس جمهور آمریکا. ما احساس از صحبتایشان تو معلوم میشد که یک تغییر بسیار فاحش آمده در روابطشان. ای که او تغییر تکتیکی است یا نیست او به خدا معلوم است، مگر حداقل امریکایی ها یک موقف بسیار جدید را ارائه کردن در می طرز برخورده که ما در کنفرانس مطبوعاتی برداشت کردم و همچنان در صحبت هایی که اینا از اینا نقل قول شده بود صحبت بسیار جدید بود و اونا از آقای کرزی تمجید کردن، از فیصله هایشان پشتیبانی میکردن و از تمام پروسه هایی را که دولت افغانستان روی دست گرفته امریکای پشتیبانی خود اعلان کردن، که یک چرخش دلچسب برای ما شمرده میشه، به خاطر از اینکه امریکا آیستا آیستا داره به فصل انتخابات خود نزدیک میشه و امریکا یک ضربه شدید حزب دموکرات در انتخابات اخیر خورد و حال نمیخواین که دامن سیاسی خود بالای خود بالا بکنن و باز زیاد انتقاد بکنن از مملکتی که در انتخابات آینده بسیار رول بازی خواهد کرد، اوضاع از مملکت که عبارت از افغانستان باشه. من فکر میکنم امریکایی ها حداقل دموکرات های امریکا به این متقاعد ساختن خود که بعد از این عیب دولت افغانستان به این شکل که تا حال عمل میکردن و برملا صحبت بالاش میکردن باز هیچ چیز نگوین و بگذارن که اوضاع به شکل خاموش پیش بره و از دولت افغانستان پشتیبانی بکنن تا بتونن که دولت به طرف اصلاحات و به طرف امو مسیری که میخوان راهنمایی بکنن. این که چقدر موفق میشن یا نمیشن این زمان ثابت خواهد ساخت، اما یک چرخش عظیمه را ما
تشکر
در خب
دیدو بودید رونو بله.
خب محترم آقای مجاهد به پایان پران از دیکسی ماستاستا جنبندی هم سوالای آخر هم میکیم. خب دست بین‌المللی در جامعه جهانی خب در مورد سیاست های خارجی امریکا زیگزاکار در چند سال آدم میبینه و رو نمیتونه انکار بکنه، منتها اینا تا چه حد میتونه که همکاری کنن برقراری صلح در افغانستان؟ از اونها شما چی توقع دارین؟ از جامعه جهانی چی شوه که کارهای شما یه ذره موفقانه تر پیش برسه؟ مجاهد
بله آقای نظر، زد تل لپاره اماغ کسیم چی دی امریکایانو دی غربی هیوادونو پا پالیسی بانی شدید انتخاب کوم. دی امریکایانو دی غربی هیوادونو په شمول دی ملل متحد بانی پالیسی پا افغانستان که لی ابتدانا پا غلط سند باندی روانه ولا و غلط روانه ده. متاسفانه هاگ قوت اقتصادی سی امریکا لری، هاگ قوت دیپلماسی سی امریکا لری، هاگ قوت سیاسی سی امریکا لری، هاگ مقام بین المللی د سپر پاور چې په دنیا کې لري، متاسفانه د دې زمامدارانو و نکړای سوای چې واحد پالیسی په افغانستان او په منطقه کې رامنځته کی. د دې زمامدارانو په بیانونو کې دومره تضادات وجود لري چې سړی وربند تلای نسی. همدغه جو بایدن و چې یو میاشت مخکې په ډیر صراحت باندې خبره په دومره شدت باندې وکوله چې که اسمان کته کیږي او ځکه پورته کیږي مګر په هیڅ قیمت باندې د 2014 نه اخوا ته په افغانستان کې پاتې نو سمګ براوزو. او نن بیرته امغه جو بایدن راځي چې د 2014 نه اخوا ته هم که ضرورت وي موږ په افغانستان کې پاتې کیږو. همدغه د پرزیدنت اوباما رئیس اوباما و چې په مصر کې بیانیه ورکړل د افغانستان په ارتباط باندې، ستاسو باید غلطی ونه کوي، موږ نه غواړو چې خپل پوځونه په افغانستان کې پرېږدو، موږ نه غواړو چې امریکایان په افغانستان کې مرسي. دا په اقتصادي لحاظ باندې موږ لپاره ډیره ګرانه ده چې د جګړې ته ادامه ورکړو. په سیاسي لحاظ باندې ډیره مشکله ده چې بحران ته ادامه ورکړو. موږ به بالکل خپل پوځونه له افغانستان نه وباسو په دې شرط باندې که موږ په دې مطمئن سو چې دوباره د افغانستان نه امریکایان نه وزل کیږي. دا د افغانانو وظیفه ده چې نړیوالو ته د دې ډاډ ورکړي چې د افغانستان خاوره به د چا په خلاف نه استعمالیږي. او دا بیا د دې وظیفه ده چې خپل پوځونه په دې شکل باندې لکه اوس موجود دي په افغانستان کې پرې نږدي. دا د اوباما بیان و. ولې د اوباما بیان لا پای ته نه رسیدلی چې وزیر خارجه یې بل شی ویل کنه، وزیر دفاع یې بیا بل څه ویل، بیا وروسته همدغه اوباما و چې ویل چې زه دغه ډیر زره پوځونه د 1300 لپاره په افغانستان ته لیږم کې نتیجه ورکړله هم کې او کې نه کړل، موږ بیا ته واپس راوړ. خو دغه بیان لا پای ته نه رسیدلی چې هیلری کلینټن بیان ورته ورکو چې نه، دغه یو ډیډلاین نه ده، یو اخیری تاریخ نه ده. او د دې درې څلور ورځې وروسته د دې وزیر دفاع بیان ورته ورکړ چې نه، داسې نه ده، موږ هیڅکله د افغانستان نه راوځو. همدغه مذبذب په سیاست د امریکا د دولت ته او د ناتو ده. ناتو خو یې مجبورا له ځانه سره کش کړې ده چې په افغانستان کې بحران ته ادامه ورته ورکړ کیږي. اوس د دې وخت راغلی ده چې بین المللي ټولنه د امریکا په قیادت کې واقعیتونه ومني، پرېږدي د افغانستان خلق چې سولې ته ورسیږي. د سولې په لاره کې هغه خنډونه چې د دوی په لاس کې دي هغه باید لرې کړي او په ډېر آزاد لاس باندې اعلان وکوي چې نور موږ په د افغانستان په کلیو بانډو کې نه پاتې کیږو، موږ راوځو او موږ د سولې لپاره لاره برابروو. او هغه ادرس یا په رسمیت پیژندنه چې د طالبان د اسلامي تحریک ده هغه باید په رسمي ډول باندې هغوی اعلان کړي. او هغه موانع چې د دوی په وړاندې باندې دي هغه باید لرې کړي. هغه بندیان چې د دوی په ګونتنامو کې دي یا بګرام کې دي سیاسي بندیان هغه باید راخوسي کړي چې د سولې په لاره کې مرسته وسي، سي هم امریکایانو ته نجات ورکړ سي، هم اروپایانو ته نجات ورکړ سي، هم د افغانستان ملت ته نجات ورکړ سي. په سیاست کې نه دښمني د تل لپاره ده او نه دوستي د تل لپاره ده. مفادات یا اولیا ګټې د هیواد د هر هیواد د هر چا لپاره محترم دي. موږ د افغانستان ګټې نه باید په ګاونډي هیوادونو باندې خرڅ کړو او په بین الملل ټولنه باندې. موږ د افغانستان خپلواکي، استقلال، د افغانستان اسلامي عنانات او اسلامي حکومت نه په ګاونډي باندې باید وپرول او نه په بین الملل ټولنه باندې. واقعیتونه منل هم دي د بین المللي ټولنې په ګټه باندې ده، هم د وسلوالو مخالفینو په ګټه ده، هم د افغانستان د حکومت په ګټه ده. موږ به هم د دغو واقعیتونو په چوکاټ کې مخ په وړاندې باندې ځو تر څو چې په افغانستان کې یو تلپاتې سوله رامنځته شي.
تشکر.
بله بسیار تشکر. خب حکیمی صاحب، آخرین سوال مطرح بکنم که این در بین افغان ها خب معلوم میشه که طالبان گرفته تا آقای کرزی کلگی شاید در بین خود یا قسم نه یا قسم جور به مشکل القاعده، مشکل جنجال امریکا کتی ایران، مشکل هندستان و پاکستان، سر مسئله کشمیر، ایگپا هم که تا حل نشه به خیل میام موجما را آرام نمیمان. حالا موجما خیلی آشتی میکنیم، دوست برادر هستیم، مگم وایلای ما نمیکنه. حالا ایچ تو میشه، حالا کتا چین هم کمک جور آمده، اونه امریکا حالا ای طرف هم نزدیک میشه، میگن حتی در ترکمنستان در یک میدان اوایی که در ترکمنستان موافقه در این وقتا علنی میخواه کنن نیکار رسمی امضا کنن که میدان اوایی که در کنجه که نزدیک افغانستان ایران کس در اونجا میگه 3000 تیاره میتونه در میدان اوایی بشینه و بخیزه، در اونجا میخواه از ترکمنستان اجازه بگیره به ما عملیات بدین. در اون صورت بازم بسلای قسم در دان ایران مرتسر خواهد چی میکنن، باز و یک کاری سنسون خواهد دیگه تانکرهای ما را هم بسته خواهد کردن. از اون خاطر این سیاست ها را میشنین سر میز که امریکا هم یک ذره کشگیر میکنین که برادر تدبچار پتکنه کسا ایران که ما را بلد میکنه.
خب مشکلاتی که امریکایی‌ها و ایرانی‌ها بین خود دارن و یا مشکلاتی که در کشمیر است بین هند و پاکستان، اونو مربوط خودشان است تا جایی که ممکن است اثرگذار باشه اثر قضایای افغانستان. برای ما مهم است که امو سیاست مصالحه ای را که حکومت در پیش گرفته و خوشبختانه او را آل هم غربیا و هم نهادهای داخلی و بین المللی متوجه شدن و این منطقه پذیرفتن که باید صلح در افغانستان بیاید، در غیر از او تمام منطقه متضرر خواهد شد. یکی از دلایل عمیق مذاکرات موفقانه و خوبی بود که بین آقای جو بایدن و رئیس جمهور انجام شد در یک فضای حسن نیت که اونا آل بیشتر میفهمند واقعیاتی که در درون افغانستان میگذره.
خب سلطان جان، شب آخرین سخن از شما یک جنبندی کنه سخنان امروز قسم معلوم میشه که ما شما و قناه در بین خود به هر حال کارش جور میایی، مگر دیگر را الهی ما بکنه صاحب بفرمین.
بله، به نظر ما افغانستان چی بخوایم چی نخوایم، اوضاع منطقه، روابط منطقوی، معضله های منطقوی، چی در کشمیر است، چی مشکل ایران با غرب است، بالای افغانستان تأثیر داره. ما نمیتونیم این موضوعات در گوشه بگذاریم و سیاست خارجی و حتی مدیریت سیاست استراتژی عمومی ملی خود بدون از این تأثیرات بررسی بکنیم. به او خاطر افغانستان با پارتنرهای استراتژیک یا همکارهای استراتژیک خود موضوع منطقه را هیچ امکان نداره که بحث نکنه. ما باید او را بحث کنیم و همچنان با ممالک منطقه موضوعات منطقوی را باید بحث کنیم. جنگ هند و پاکستان در افغانستان است، جنگ ایران با آمریکا در افغانستان است، جنگ دیگران در با یکی دیگهشان، جنگ عرب با ایران در افغانستان است. از این چیزا ما چشم پوشیده نمیتونیم و این به مدیریت یک سیاست خارجی بسیار قوی و پرگماتیک و دراز مدت ارتباط میگیره که افغانستان متاسفانه تا حال فاقد از سیاست دراز مدت سیاسی است. و ما فکر نمیکنم ما استراتژی دراز مدت چی که در استراتژی میان مدت سیاسی را نوسترها کرده باشیم. و اگر داریم مردم افغانستان حق داره او را بفهمه. اینجا هر واقعی که در افغانستان صورت میگیره ای آل قرن وسطا نیست که فقط گروه ها و علقه ها برای مردم یک مملکت تصمیم میگیرن و اونا رو در تاریکی نگاه بکنن. هر تصمیمی که گرفته میشه مردم یک ملت باید پشتیبانی از او تصمیم بکنه تا او تصمیم قوت پیدا بکنه. به او خاطر مردم باید خبر باشن. ما حق داریم منیس مردم در قرن 21 که از هر کاری که دولت ما میکنه در مورد صلح یا جنگ، در مورد برنامه های سیاسی یا غیر سیاسی، در مورد اقتصاد یا فرهنگ، در هر مورد مردم افغانستان باید در جریان باشن، با خبر باشن. و مردم اون وقت خواهد بوده که اعتماد بالای دولت خود خواهد کرد و صلح و جنگ از او دولت پشتیبانی خواهد کرد.
تشکر مجاهد سبیقا در خطاس این وقت لاره میروانی.
بله در واقعیتونه دی ترسو چه دی یه مملکت پوچارو که ملتون مطرح وی و لسون مطرح وی آقا با دی تلی پار پایدارو دائمی وی او ترهی وقت پوری سی و لسون نظرانداز کیزی او ملتونه په تصمیم گیری او فیصلو کې نظر انداز کیږي، هغه مر به ځای پات کیږي. همدا وجه ده چې نن د افغانستان دولت په دې باندې کوشش کوي سي د افغانستان کې ټول پرګنی ټول قومي اړخونه او ټول سیاسي اړخونه هغه سره یو کې د سولې په طرف باندې روان کړي. رښتیا هم که افغانان خپل منځ کې سره یو ځای سي په خپل مخفل منځ کې په سوله باندې سره متفق سي په خپل منځ کې یو یو د ملي وحدت یو مشترک حکومت را منځته کې او د دې په مابین کې اختلافات نه به د گاونډیو لپاره د دې فرصت پات کې چې په افغانستان کې مداخلت وکوي او نه به د بین المللي ټولنې لپاره د دې فرصت پیدا کې چې په افغانستان کې مداخلت وکوي. زموږ اختلافونه د دې باعث ګرځېدلې دي چې دنیا په مخ کې لاس اچولای دی. که موږ په خپلو عناناتو باندې په خپل کلتور باندې افتخار وکړو، که موږ په خپل اسلامي عقد معتقداتو باندې افتخار وکړو، موږ یو اسلامي حکومت ته احترام ولرو، نسی کولای سي دنیا به په موږ باندې خپل نظریات غیر اسلامي او سیکولر نظریات موږ باندې تحمیل کړي. دا موږ یو افغانان به چې د افغانستان سرنوشت په خپل باندې ټاکو او باید په خپل باندې وټاکو.
مننه. د خبرونه ورستۍ شېبې دي. یو ځل بیا د سولې د عالي شورا مرسیال ښاغلی عبدالحکیم مجاهد، د ولسي جرګې لګړی او د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی داود سلطانزوی، او د افغانستان د حکومت د خبري رسنیو او اطلاعاتو د مرکز له سلاکار ښاغلی محمود حکیمینا. یوه دنیا مننه کوم چې په خبرونه کې برخه واخیستل او د اوریدونکو محترم پښتنو ته ځوابونه وویل. اوریدونکو نه مننه کوم چې ټلیفونونه یې وکړل او په خبرونه کې له موږ سره و. تر بیا حاضرېدو پورې تاسو په خدای سپارو. روغ خوښ او خوشحاله اوسئ.
با تشکر، خدا حافظ و ناصرتان.
باز هم سلام و خوش آمد.